خوش آمدین به استودیو.
مننه کوم آقا صاحب، ستړي مشه، سهار مو بخیر. اوریدونکو د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. د همارو چې اجرایه ریاست هیله مندي ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه دا دی: د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلنډۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. او شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. پوره خبرونه: د افغانستان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ځواکونو د تعرضي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ډلو ته سخت تلفات اوښتي دي.
اوړي په موسم کې د مخالفینو فشار زیات و، د دوی عملیات زیات و، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي، نو د همغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند همداراز زیاته کړه چې په دې برخه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا او ناټو د ملاتړ زیاتېدل او پر پاکستان وروستي فشارونه هم مهمه ونډه لري. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلنډۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر تیمو سوینی په واشنگتن کې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي چې هیواد یې هیڅکله انسان تښتونکو ته پیسې نه دي ورکړي او نه به یې ورکړي، ځکه دا کار انسان تښتونه نوره هم زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی و چې پرون د دغه هیواد یوه تابعه له 113 ورځې بند وروسته د انسان تښتونکو له منګولو خلاصه شوه. دا فنلندۍ میرمن په کابل کې تښتول شوې وه. دې میرمنې له یوې سویډنۍ خیریه مؤسسې سره کار کوو او انسان تښتونکو هغه وخت چې دا تښتوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی وژلی هم و. بریتانوی رسنی ویلی یو شمیر خلکو پرون شپه په یوې بیړنۍ مظاهره کې دغه افغان د بیرته ورغوښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له بریتانیا ایستل شوی دی. 22 کلن صمیم بیگزاد د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت لخوا کابل ته په زور استول شوی دی. د کینټ تبعیض ضد ډلې مشر بریجت چاپمن ویلی تر هغو به خپل غږ اوچتوي تر څو چې د صمیم بیگزاد په اړه د محکمې حکم نه وي اجرا شوی او هغه بیرته په خوندي توګه بریتانیا ته نه وي راانتقال شوی. لومړی وار څه وخت مخکې د ترکش ایرلاینز پیلوټ د صمیم بیگزاد له وړلو انکار کړی وو او هغه بیرته د کډوالو کمپ ته لیږل شوی وو. خو په دویم وار د دې لپاره چې څوک د بیگزاد شور او غږ وانه وري د امنیتي ساتونکو لخوا په الوتکه کې کینول شوی وو. 22 کلن صمیم بیگزاد په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې وه او ویلي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر مخ دی. د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن سهار افغانستان ته ورسیده. د استاد شپون کورنۍ ویلی دی د هغه الوتکه د سهار په شپږو بجو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کیناستلې ده. د ازادي راډیو خبریال د استاد شپون د جنازې د انتقال د مراسمو لپاره هوایي ډګر ته ورغلی او وی ویل چې ګڼ شمیر چارواکي او د استاد شپون د ادب مینوال هوایي ډګر ته رسیدلی وو. استاد شپون وصیت کړی و چې د هغه جنازه په خوګیاڼیو کې خاورو ته وسپارل شي، خو چارواکو ویلي د امنیتي وضعیت له کبله به دغه کار تر ډیره پورې ممکن نه وي. ورزو ده نړۍ خبرونو ته. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. دا راکټ د جاپان له هوکایدو ټاپو تیر شوی دی. د جنوبي کوریا چارواکو ویلي دا راکټ د 101 کیلومتره په ارتفاع 3200 کیلومتره واټن وهلی او د امریکا د ګوام ټاپو د هدف ګرځولو لپاره دا اندازه کافي ده. راکټ په آرام سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتره لرې لویدلی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا راکټ متوسط واټن ویشتونکی دی، خو ګوام ټاپو او د امریکا نورو سیمو ته کوم ګواښ نه پېښوي. د شمالي کوریا چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه بندیزونو په غبرګون ګواښ وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به پیرو بدله کړي، خو جاپان ویلي د شمالي کوریا دغه کار ته به مناسب ځواب وایي. د بسرحده ټولنو ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورند کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي. دې ټولنې پرون په یو بیان کې وویل په کورم ایجنسۍ کې د بسرحده ډاکټرانو د ټولنې 14 کلن فعالیت د اسلام آباد له دې اعلان وروسته پای ته رسیږي. دا په تیرو 2 کلونو کې د پاکستان پر پوځ او شیعه ملکي وګړو د حملو ډګر و. بسرحده ډاکټرانو له 2 دولتي روغتونونو سره په ګډه د دې سیمې خلکو ته روغتیایي خدمات برابرول. د پاکستان رسمي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر دا چې روسیه وایي په سوریه کې د 4مې امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره موافقې ته نږدې شوې ده. د روسیې جګپوړي مرکشي الکساندر لاورنتیف پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې د خبرو د 6م پړاو د ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل د دې خبرو دوه مهم ملاتړ کوونکي ایران او ترکیه د کړکېچ د کمولو په نوم د امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره د موافقې لاسلیک کولو ته ډېر نږدې شوي. د روسیې په اړه بل خبر دا چې روسیې او بلاروس ګډ پوځي تمرینات د روسیې په ختیځ سرحدونو کې پیل کړل. دغو تمرینونو لا وار د مخه د موسکو او لویدیس ترمنز لانجو ته زور ورکړی دی. دغه تمرینونه د سپتمبر په 14مه پیل او د سپتمبر تر 6مې به دوام کوي چې پکې 2200 پوځیان برخه اخلي. خو غربي چارواکو ویلي کېدای شي په دغو پوځي تمرینونو کې تر 1 لک پورې پوځیان برخه ولري. د قانون له مخې هغه وخت چې په پوځي تمرینونو کې 14000 پوځیان برخه ولري باید د نورو هیوادونو څارونکي هم موجود وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي.
زمونږ د تاروزي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي.
اجرایه ریاست هیله مندی ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو له ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي.
سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان جهانی حکومت ملت افغانستان را در بخش های مختلف به ویژه در امن مبارزه با تروریسم حمایت کند.
دا هموری چې ترکیه د غرب هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې ترکیه له روسیې وسلې اخلي. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کورکلی راډیو ډراما. وخت د سهار 8 بجې او تدقیق دی. زه صفی الله ستانگزی او زل بیا تاسو ته سلام کوم. په تخنیکی چارو کې هم قادر جلالوف ناست دی. په داسې حال کې چې منی را روان دی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. طالبانو د پسرلي له رارسېدو سره سم د منصوري په نوم د خپلو عملیاتو پیل اعلان کړ. وسلوالو طالبانو که څه هم په سګني پسرلي او دوبي کې د هیواد په ځینو سیمو کې خونړۍ حملې وکړې، خو د کومې مهمې سیمې په نیولو بریالي نه شول. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
دوبی په 2 ورځو کې ختمیږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغوی د تپرین خودل چې خپل پلانونه عملی کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلي له پیل سره سم د منصوري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ او غوښتل یې چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړي په موسم کې د مخالفینو فشار زیات او د دوی عملیات زیات و، مګر زمونږ د تاروزي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي، خو د هماغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې دښمن ګورو ورباندې برید کوو.
روانونه کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو په کابل کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې وړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
موږ لپاره دا فرق نه لري که داعش دی که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري هغه لپاره موږ لپاره تروریستان دي. موږ په مقابل کې عملیات ترسره کوو، نن جمله داعش.
ژمی په تیرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلی او دوبی کې خپل حملو ته زور ورکوي. څارونکي وایي وسلوال طالبان په ژمی کې په پاکستان کې خپل مرکزونو ته ځي او د بل کال د حملو لپاره ځان تیاروي. خو دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیست. د افغان حکومت اجرایه ریاست یې لمندي کوي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل لار ومومي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ لري.
اجرایه ریاست وایي دا چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. باید ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه یې پر وړاندې د مبارزې لپاره له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د دغه ریاست د وین مرسیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دی وایي هیله لرو چې ملګري ملتونه د نړۍ د لوی سازمان په توګه په بېلابېلو برخو په ځانګړي توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانانو ملاتړ وکړي چې موږ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو شاهدان اوسو او وضعیت ښه شي. دا مسله د سیمې او نړۍ پر وضعیت هم اغېز کولی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یوه لار ومومي. تدماچی اماماتو په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې سوله باید جامع وي او په دې برخه کې د هر کیدونکي کار په اړه ټولو ته پوهاوی ورکړل شي. ښاغلي اماماتو په دغه مقاله کې همداراز ویلي چې ښځې او نارینه دواړه د مثبت بدلون او د اجماع د پیاوړي کېدو له لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خزمن تمامې دی شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراس په مقاله کې لمندي خودل شي افغانان په بنسټیز توګه کار وکړي او په شجاعت او شمنتیا خپل تاریخ جوړ کړي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان به وایي کته هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له رول څخه انکار نشي کېدای. خو اوسنۍ ستونزو ته په کتو او د سولې د ټینګښت لپاره د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې دغه سازمان په دې برخه کې فعال رول ونه شي لوبولی. سیاسي کارپوه بشیر عاطف ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه باید د سولې د ټینګښت په برخه کې د تسهیل کوونکی رول ولري او د دغه لړۍ تخنیکی اړتیا پوره کړي.
په دې کې شک نشته چې ملګری ملتونه او ملګری ملتونو پورې تړلي اورګانونه او سازمانونه هم د سولې په برخه کې ځینې حلې ځلې او هڅې کړې دي. خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې د هڅو نتیجه نه ده ورکړې او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزورې چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې لپاره یو ټولمنلی میکانیزم را جوړ نشي او د سولې لپاره عملی ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه.
د پداسې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کتنه کې ویلي و چې ملګری ملتونه باید د افغان حکومت غوښتنې په پام کې ونیسي او د خپل کار اغیزمن توپ ته پام وکړي. ښاغلی غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د واحد او اغیزمنو پروګرامونو د پلي کېدو غوښتنه هم کړې و چې لمخې په خبره د فعالیتونو یو واضح استراتیژي رامنځته شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غویاست درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن سهار افغانستان ته ورسېده. استاد شپون د سپتمبر په 10مه د 40 کلنۍ په عمر د امریکا په ورجینیا ایالت کې سا پرې کړې وه. حدیث پردیس د کابل په نړیوال هوایي ډګر د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د استاد شپون د جنازې در رسیدو لپاره ورغلی او سهار وختي اوس هم هلته دی. له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. پردیس صاحب، ستړي مشه، سهار مو په خیر. د استاد شپون جنازه خو راورسېده، تیر پروګرام کې مو هم وویل څه کوم چارواکي راغلي او جنازه به چیرته خاور ته سپارل کیږي او څه پلان دی؟
مننه څنګه صاحب، تاسو هم سهار په خیر وي. سلامونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، بلې د استاد جنازه راورسېده او د جنازې لپاره دلته کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې بیلابیل د ادب مینوال، د رئیس جمهور مشاورین، همداراز پوهنې د لوړ زده کړو وزارت سرپرست، د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست دوی هم راغلي وو. جنازې ته دعاوې وکړې او له هغې وروسته یې د استاد مرحوم جنازه انتقال کړه لغمان ته، او هلته به په لغمان کې سرخکانو ته دا خاورو ته سپارل کېږي. د ادب مینوالو، همداراز د استاد شپون کشه او نشتون د ادب او فرهنګ په برخه کې یو لویه تشه وبلله، او همداراز د ما د ولسمشر له سلاکار سره خبرې وکړې، له غزنفر صاحب سره. نو ده وویل چې مراسم د ولسمشر د ځانګړي لارښوونې په اساس باندې، نو د استاد جنازه د کابل نه چې البته د خپله وصیت کړی و هلته په لغمان کې خاورو ته سپارل کېږي. بل
یعنی هغه مشکل چې ویل کېده پخوا چې امنیتي ستونزې دي او د جنازه ګواکې هلته نشي وړلی، هغه اوس رفع شوې ده؟
بلې، او د دوی سره چې خبرې وکړې په خپله د استاد مرحوم ورور سره، نو هغه وویل چې په خپله شپون صاحب دا وصیت کړی و چې د جنازه به هلته په لغمان کې باید وسپارل شي. نو په مخکې تر دې داسې اوازې وې چې ګواکې د جنازه به ننګرهار ته انتقالیږي، خو دوی ویل چې په خپله استاد دا وصیت کړی و، نو دوی هم د هغه وصیت عملي کړ او جنازه یې عمل خاورو ته سپاري. همداراز باید ووایم چې د استاد جنازې سره د لیږدولو لپاره، یعنی د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست پوهاند باوري او همداراز نور یو شمېر افغان چارواکي، دوی هم یعنی د جنازې د انتقال لپاره ورسره لاړل، او تمه ده چې هلته په لغمان کې به یې د جنازه خاورو ته وسپارل شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم حدیث پردیس، د ازادي راډیو خبریالو چې د کابل ته د استاد سعد الدین شپون د جنازې د رسیدو په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات واورول. د استاد شپون جنازه نن سهار کابل ته رسیدلې، هغه د سپتمبر په 10مه په امریکا کې سا ورکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی د ناامنیو لامل د هیواد په زینو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوی دي. د وزارت مرستیال احمد جان نعیم د پنځمې پرز ازادي رادیو ته ویل هڅې روانې دي چې د سیمو د خلکو سپینګیرو په هڅو د تړل شوی روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل شي. یو سلو څلور شپېته مرکزونه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د ریپورت په اساس په 2018 کال کې په افغانستان کې د نامنیو په خاطر تړل شوی دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د دغه راپور لخبرېدو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډیر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي، نه دومره ډیر مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه د ناامنیو له امله تړل شوي دي. د ده په خبره وزارت هڅې کوي چې تړل شوي روغتیایي مرکزونه د سیمې د خلکو او مشرانو په مرسته بیرته پرانیزي.
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه نه.
15 روغتیایی مرکزونه چی ډیر لوړش میره نه ده، ممکن تړل شوی وي، شای په دوی که هم ځینی فعال وي. زه فکر نکوم چې له 15 یا 30 څخه زیات مرکزونه تړل شوی وي، دا هم په موقتی توګه دي او د مشرانو مخورو او د خلکو د مداخله او خبرو په نتیجه کې به بیرته فعال شي.
ښاغلی نعیم وویل د عامې روغتیا وزارت په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو په نیت یو لړ نوي پروګرامونه ترتیب کړي دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله په افغانستان کې 164 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. فرانس پریس آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان له قوله ویلي چې د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره شاوخوا 3 میلیون افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پخوا تر دې د فراه او بادغیس په ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په ټول هیواد کې 2200 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تاییدوي او د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې د تړل شوو مرکزونو د بیرته خلاصولو هڅې زیاتې کړي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث آزادي راډیو ته وویل
ولی متاسفانه در مناطقی که در اونجا مخالفان مسلح دولت هستند،
په خواشنی سره په هغو ځایونو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې حاکم دي، نه یوازې دا چې روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه تړلي، بلکې ټول کارونه چې دغه نظام پورې اړه لري تړلي دي. موږ به د یکشنبه په ورځ په دغه راپور بحث وکړو او په کومو موضوعګانو کې چې ستونزې وي لامې روغتیا وزارت سره به یې شریکې کړو.
خاغلی حارث وبل د دغه مرکزونو له تړلو سره بزرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي او د دغه ستونزې پر وړاندې باید بې پروايي ونه شي. دغه هم وبل کده عامه روغتیا وزارت د دغه مرکزونو د بیرته پرانستلو توان نه لري، باید د روغتیا له نړیوال سازمان څخه چې په روغتیایي برخو کې کار کوي او همداشان له نورو اغیزمنو بنسټونو مرسته وغواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې احمد شیبر لوستی.
نېشنل انټرست خبرونه دا مسله په یو مقاله کې څېړلې ده چې څرنګه د امریکا نوې ستراتیژي پلي کېدای شي. دا خبرونه لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د کتونکو په باور مثبت او منفي اړخونه لري، خو که هر ډول ده دا د واشنگتن پالیسي ګرځېدلې ده. د خبرونه په باور اوس د ستراتیژي د تطبیق لپاره امریکا په پوځي، ډیپلوماټیکو، اقتصادي او پراختیایي چارو کې همشغی ته اړتیا لري. نېشنل انټرست وړاندې 15 ته اشاره کوي چې باید پاملرنه ورته وشي. لومړی له سیاسي، اقتصادي، پراختیایي او پوځي اړخه د افغانستان وضعیت ده. دوم د پاکستان نقش ته چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته د سولې د خبرو امکانات برابر کړي. دریم باید د افغانستان هغو ګاونډیانو ته چې د سولې په خبرو کې مهم نقش لرلی شي توجه وشي. څلورم، په افغانستان کې د امریکا د متحدانو او ملاتړیو نقش ته توجه پکار ده تر څو سولې ته لاره هواره شي. او پنځم هدف د سولې داسې خبرو ته رسیدل دي چې طالبان هم پکې وي. نېشنل انټرست لیکي چې امریکایي چارواکو دغو هدفونو ته د رسیدو لپاره وخت نه دی ټاکلی، خو غواړي چې دا هدفونه عملي شي. د خبرونې په باور واشنگتن د دې غوښتونکی دی چې پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه واخلي. په دې ډول به طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي او د هند او پاکستان ترمنځ به کړکېچ هم راکم شي. نېشنل انټرست په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د سولې د خبرو لپاره مؤثر ګڼي، خو لیکي که چېرته په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو سمه روزنه ونه شي، له پاکستان سره لانجه هواره نه شي او د افغانستان له ګاونډیو سره له سمې ډیپلوماسۍ کار وانخیستل شي، د واشنگتن نوې ستراتیژي به چې اصلي هدف یې د سولې له بهیر سره د طالبانو یو ځای کېدل دي تطبیق نه شي. د لویدیز وی بلی چاپی خبرونه ډیپلوماټ بیا د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان را وروسته د پاکستان هلو ځلو ته اشاره کړې ده او لیکي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف چین، ایران او ترکیه ته ولاړ تر څو د هیوادونه د افغانستان په قضیه کې د اسلام آباد د دریځ ملاتړ ته وهڅوي. ډیپلوماټ لیکي چې داسې ښکاري چې په سیمه کې د اسلام آباد نږدې ملاتړی چین هم اوس بې صبره شوی دی او پر دې خوښ نه دی چې پاکستان په پنجاب کې د یو شمېر میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هڅې نه کوي. د خبرونې په باور پر پاکستان به د چین فشار شایي دغه هیواد دې ته مجبوره کړي چې د وسلوالو ملاتړ کم کړي، خو ګرانه ښکاري چې د پاکستان په امنیتي پالیسي کې ډېر ژر بدلون راشي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکي چې اوس نو د پاکستان مربوط ده چې غواړي خپلې پالیسۍ ته ادامه ورکړي او په نړۍ کې نور هم منسوي شي او که په دې پالیسۍ کې ژور بدلون راولي او خپلو لرې ګټو ته پام کوي.
ازادي رادیو ته غوښتست انقره د ترکیه پاوز ته د روسي وسلو د پیرودلو لپاره د لویدیز اندېښنې رد کړې او ویلي ترکیه به بیا هم د ناتو متحده وي. د ترکیه حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې له روسیې څخه اس 400 دافع هوا سیستم اخیستی دی. د دې خبر له خبرېدو وروسته ځینو اروپایي هیوادونو سخته اندېښنه وښوده. احمد تکل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
وروسته له دې چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه د پوز لپاره د روسي وسلو د پیرودلو لپاره د لویدیز اندېښنې رد کړې، انقره وایي چې ترکیه به له ناټو سره متحده پاتې شي. د ترکیه د ولسمشر ویان ابراهیم کالین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د انقره او مسکو ترمنځ ښه اړیکې له لویدیز سره د ترکیه د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسیې څخه د اس 400 په نوم د دافع هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقره د سه شنبه په ورځ اعلان کړه د ناټو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. دا تر ټولو مهمه وسله ده چې ترکیه د ناټو له حلقې له یوه وتلي هیواد څخه رانیسي او بیه یې شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د معاملې د ناټو له پوځي تجهیزاتو سره د دې سیستم د تخنیکی مطابقت لپاره هم د لویدیز اندېښنې پارولې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په عمومي ډول دا ښه خبره ده چې د ناټو غړي له مقابل لوري څخه تجهیزات پیری، خو د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورت وویل که ترکیه لکه څرنګه چې ویل کیږي له روسیې څخه اس 400 سیستم پیری، نو تابند به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. ولس مشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د لویدیز اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل زموږ د معاملې لویدیزوال لیونی کړي دي، خو د زیاته کړه چې ترکیه د خپل دفاع پریکړه کړې او بیا به هم وکړي. ترکیه چې لوی پوز لري د ناټو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه دا هیواد چې له ایران، سوریه او عراق سره ګډې پولې لري د ناټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. خو د ناټو له غړو سره د دې هیواد اړیکې په دې وروستیو کې سخت زیانمن شوي. ولس مشر اردوغان له کورد وسلوالو څخه چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي د امریکا د ملاتړ له کبله سخته اندېښنه ښودلې. ترکیه کورد وسلوال د کوردستان د کارګرانو له ګوند پی کی کی سره چې په تیرو دریو لسیزو کې د ترکیې په جنوب کې له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دی تړلې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د پکتیا ولایت د ځینو اوسیدونکو غږونو ته غوږ دوچی په څاړه باندې خبرې کوي.
ابی برحمان دی پکتیا ولایت اوسیدونکو، یو ځوان په یز د زمان نظر د اشرف غنی بار بار پکتیاوالو سره وادي کړی دی چې زه به تاسو ته بیا راغوم او نور ډیر کارونه وکم. خو د په عملن کې څه نه دی کړی، کوم کارونه کوم وادي چې دی کړی دغه نه دی تر سره کړی. کا دا راځي باید هغه کارونه وکړي پر مثال د وادي پکتیاوالو دی لپاره غوې دی خواله دی لپاره وي.
زه جوسمان دی پکتیا ولایت اوسیدونکو، پکتیا سره څه وادي سوي دی دوی نه دی تر سره کړی، نو دوی باید وادي تر سره کړي او کارو کې عملی. دوی د بندو وادي کړی وي، د اقتصاد دی وادي دی ولایت دی داری دی جوڑی دو دی فساد دا ټوله وادي کړي یوم نه دامل شوی. اصلا خبر ده که دوی غواړي چې دل تراسی باید خپل وادي عملی کی، که عملی نه کی دوی راتک بیجای ده او تکلیف دی نه باسي.
نو محمد ریاض پکتیا ولایت سودن کما که اشرف غنی پکتیا ته راځي نو مونږ ته دی عملی دی کار لپاره راسی او وادي دل ته خلکو ته نه ورکی. داسې کامیاب شوی تر اوسه پوری دلته یو پلان هم تطبیق شوی نه ده او نو سر ته رسیدلی ده. مونږ ته کوم وادي سره کړسوی هغه داسې پلچ پات شوی دی.
ازادي رادیو ته غوګست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. تر خبرونو البته لاندو خبرونو ورسته د کرکټ د شپږیزې کرکټ په اړه باندې به تاسو ته یو مفصل راپور هم خپور کو. خو تر هغه مخکې واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان چې سپن بولر دی او بیټینګ هم کوي د استرالیا په بیګ بش لیگ کې د اډلایډ سترایکرز ټیم لخوا اخیستل شوی دی. د سترایکرز ټیم کوچ جیسن ګلسپ ویلی دی ډیر خوښ دی چې راشد خان یې اخیستی ځکه هغه د شلاوریزو کرکټ لوبو انرژي لري او ټول یې هڅولی دي ځکه هغه یو ځوان لوبغاړی دی. همداراز راشد خان له کرکن فو سره په مرکه کې ویل دي چې ډیر زیات خوښ دی چې په سترایکرز ټیم کې د بیګ بش لیگ لوبیږي او دا د ته ویاړ دی چې د افغانستان د لومړني لوبغاړي په توګه باندې د استرالیا په دغه مهم تجارتي تورنمنت کې برخه اخلي. د سترایکرز لومړی لوبه به د سیدنی تاندر ټیم په وړاندې د دسمبر په 22 وشي. د بیګ بش لیگ د تجارتي کرکټ سیالیو تر ټولو غوره او معتبر لیگ شمیرل کیږي. اوس هم د لنډو خبرونو وار رسیدلی. د فنلند د بهرنی چارو وزیر وای په افغانستان کې دی وی تختول شوی فنلندۍ خزی د خوشکولو لپاره هیڅ پیسې نه دی ورکړي. یو فنلندۍ خزه لیوسلو اتلسو رزو بند ورسته د انسان تختونکو لمنګولو پرون خلاص شو. هغه په کابل کې تختول شوی و. برتانوی رسنیو ویلی یو شمیر خلکو پرون شپه په یوې بړنې مظاهره کې د هغه افغان د برته ورغښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له برتانیا ایستل شوی ده. استل شوی دی. سمیم 22 کلن دی چې د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت لخوا له برتانیا استل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان د استرالیا په بیګ بش تورنمنت کې اخیستل شوی دی. هغه د اډلایډ سترایکرز ټیم لپاره لوبیږي. ویلی دی چې ډیر زیات خوښ دی د لومړي افغان په توګه باندې په دغه تورنمنت کې برخه اخلي. د راشد خان د ټیم یعنی اډلایډ سترایکرز لومړی لوبه به د سیدنی تاندرز په وړاندې د دسمبر په 22 وشي. بیګ بش د تجارتي سیالیو تر ټولو غوره لیګ دی. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ آزمویلی دی. دا راکټ د پان له هوکایدو ټاپو تیر شوی دی. د بیسرحد ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي او د روسیې او بیلاروس هیواد پوځیانو د روسیې په ختیځ کې تمرینونه پیل کړي دي. دغه تمرینونه د سپتمبر 14 پیل او د 16 پورې دوام کوي چې 2200 پوځیانو پکې برخه اخیستي. لژمنې سره سم اوس هم د شپږیزې کرکټ په اړه باندې درته رپورټ خپرو. د شپږیزې کرکټ لیګ د سپتمبر له 12 پیل شوی دی. تر 22 به دوام کوي. شپږ غوره ټیمونه پکې برخه لري. څه باندې شل بهرني غوره لوبغاړي هم د افغانستان په دغو شپږو تجارتي ټیمونو کې لوبه کوي. پرون د دغو لوبو د لیدلو لپاره څه باندې 10,000 کسان ورغلي وو. واصل وصال د شپږیزې د کرکټ د لیګ د پیل په اړه باندې او دا چې څنګه دوام کوي او نور څه مسایل لري یو مفصل ریپورت جوړ کړی دی. تر دغه مفصل ریپورت وروسته تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. لومړی د ازادي او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د کور کلی رادیو ډرام.
د شپږیزې کرکټ لیګ پنځم پړاو چلیو د کابل حال او هوا ته نوی رنګ او خوند وربخلی. د کابل نړیوال لوبغالی په داخله او بهر کې د زورګونو مینوالو شور او زواک د افغان او بهرنیو لوبغاړو جذبې لپاره بیا او د غوسیالیو تلاخ کلا ورکوي. هغه خار چې هیڅکله له امنیتي ننګونو خالی نه دی خو امنیتي تدابیر پکې ډیر کلک دي. لوبغالی ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي او سلګونو امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګښت ته ولاړ دي. د دغو سیالیو جوړونکي لا هم په دې هڅه کې دي چې د دغو سیالیو لپاره د نندرچانو شمیر زیات کړي. د ټکټونو په بیو کې هم نیم په نیمه کموالی راغلی. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال ازادي راډیو ته وویل
سر له سبا نه به د هر ټکټ قیمت 100 افغانۍ وي. د ټولو افغانانو ته زیری ده. خدای وکړي چې راسي دلته لوبې نه خوند واخلي. ان شاء الله چې پوره امنیتي تدابیر نیول سوي دي. مطمئن یم چې لوبې به خیر تر سره کیږي. په امن کې به تر سره کیږي.
د شپږیزې سیالیو شپږ لوبډلې د افغانستان د مختلفو زونونو په نومونو جوړې شوې دي. هر لوبډله په خپل جوړښت کې تکړه کورني او بهرني لوبغاړي لري. د افغانستان د کرکټ د یو شمېر تکړه ستورو ترڅنګ نړیوال پیژندل شوي کرکټران لکه الټن چکمبور او هیملټن مسکرزا له زمبابوی څخه، کامرون ډیلپورټ له ساوت افریقا څخه، رایاد امرت له ویست انډیز څخه، عبدالرزاق له پاکستان څخه او یو شمیر نور لوبغاړي په شپږیزه لیګ کې د لوبېدو لپاره کابل ته راغلي. په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي له دغو سیالیو ډېر خوښ دي. د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي میرویس اشرف او ناصر جمال
د کرکټ بورډ دغه ټورنمنت ته هر کال تر سره کیږي. واضح خبره ده، لزان سره پیغام لري چې د صلح لپاره، د ثبات لپاره، د یووالي لپاره، او تر ټولو مهمه خبره چې د لوبغاړو خپل کوم چې مهارتونه دي، کوم چې تخنیکونه دي، هغه لا پکې پیاوړي کی سخت کرکټو کې له سخت اپوزیشن سره، له ملي لوبغاړو سره، له نړیوال قهرمانانو سره چې دا ټولې ګټې دي.
فری ما څومره خیال د کرکټ ټول یو شکر کړده، هغه پرشری چې خارجي لوبغاړي یو نوم لري، نو دا د موږ د ځوانانو لپاره، د موږ لپاره ډیره خبره ده چې خارجي روزونکو سره د هغوی خبرې اورو، د هغوی نزدک کړو.
د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانکزی او د زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلې تکلال راونډر سکندر رضا د دغه سیالیو په اړه داسې وایي:
که تاسو ان شاء الله دنه بعد ګوري، دیش په گیزنه بعد د افغانستان کرکټ ټیم نورم پرمختګ کوي، ځکه چې دلته ټول نړۍ لوبغاړ سره یو ځای کرکټ کې، نو د هغه ایکسپیرینس هم تاسو سره شریکي، تاسو ایکسپیرینس هغه سره شریکي، نو د کرکټ د بارے ډیر خبره ده.
لایک سر، آی واز هیر د لاست ایئر، سو آی تھنک آل دوز نروز ار گون فار می.
ما تیر کال هم په دغه سیالیو کې ګډون کړی و، ځکه اوس کوم اندیښنې نه لرم، خو نظر پروتوکول ته ښه امنیتي تدابیر نیول شوی، زما په اند له دې نور ښه امنیت نشي نیول کېدلای.
ان مای اپینین ماشاءالله وی ار اکستریملی ویل پروټیکټډ.
دا پینځم کال دی چې د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي، خو سږ کال دغه سیالۍ د نورو کلونو په پرتله ډیر رنګین او بې ساري دي، چې ښایي یو دلیل د لسو هیوادونو څخه د ډیرو بهرنیو لوبغاړو، روزونکو او کمنټیټرانو ګډون وي. د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له پیښور او نورو لرو سیمو څخه یو شمېر مینوال کابل ته راغلي او دغه سیالۍ له نږدې ننداره کوي. عبدالشکور چې له پیښوره د شپږیزې سیالیو د لیدلو لپاره کابل ته راغلی، په دې اړه داسې وایي: د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې د لومړي ځل لپاره په لوړه بیه په شپږو لویو شرکتونو وپرل شوې، او یادو شرکتونو د لوبډلو د پیرلو تر څنګ د خپلې خوښې کورنۍ او بهرني لوبغاړي هم د خپلو لوبډلو لپاره په ښه بیه وپیرل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې سږ کال په شپږیزې لیګ باندې 125 میلیون افغانۍ پانګونه شوې. افغانستان د کرکټ د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په لنډه موده کې توانېدلی د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس د نړۍ له سترو لوبډلو سره سیالیو ته تیاری نیسي، او په خپل هیواد کې هم داسې سیالۍ جوړوي چې بهرني لوبغاړي هم پکې په مینه ګډون کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
د مور شدی د ماشوم لپاره بشپړ خوړې دي، نو ځکه د سی برخي کارکونکو له ټولو کورنۍ غوړي چې ماشوم ته د مور شدی ورکړي. نن پام دې کلغه ګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخي ډاکټر نور الله الفت دی.
ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وای چې اوس د ماشومانو تغذیه په کوم حالت کې ده؟
کوم سروي چې په 2013 کال کې د کوم سروي موږ جرا کړو، دا غي نتیجه چې موږ ترلاسه راغلي و تقریبا 3.9%.
بله،
هغه خوارزاق ماشومان موږ لرل چې دغه قدونه ټیټول، یعنی هغه خوارزاق ماشومان چې تغذی و په مناسب ډول تغذیه نه کېدله.
بله،
تغذیه کې مشکلات موجود ول. دغه قدونه نسبت هغه نارمل هغه مناسب حالت ټیټ پاتې ول.
علت هم دا و چې دوی ته د مور شیدې نه
ورسېدلې. علت هم دا و چې په مناسب وخت باندې صحیح طریقې شیدې ورته نه ورسېدلې، په مناسب باندې نور تکمیلونکي غذاګانې ورته په مناسب ډول نه ورسېدلې.
بله،
یعنی غذا ورته رسېدلې خو چونکې په مناسب ډول سره ورته نه ورسېدلې. همدارنګ د هغه خورزاګ ماشومانو فیصدی چې دا غوی د عضلات زوب لري، یعنی په کار ډول معلومیدل، هغه نه هشاریه 15 فیصد ول.
زوب د عضلات څه رقم؟
یعنی هغه د کوناټو د عضلات او د لاسونو د عضلات او د مخ د عضلات زوب معلومو، زوب شی عضلات زوب شی د په دې له هاچ
نارمل شکل نه درلوده.
نارمل شکل نه لرود، یعنی هغه ته مناسب ډول غذا نه ورسېدلې. غذا کم رسېدل نو کله چې غذایی مواد صحیح ډول نه رسیږي، کم رسیږي، نو وجود خو مجبور ده چې د وجود د
هغه اړتیاو
لپاره انرژي تولید کړي. نو وجود څه کوي؟ د عضلات څخه کوم چې موجود دی، تحدد جلدی شه موجود دغه څخه استفاده کوي.
دا کومه غذا باندې تاثیر غیر هدف مو د مور شدیدی؟
لومړی هر ماشوم چې نړۍ ته راځي،
بله،
هغه باید په لومړی سات کې د مور د شودو څخه استفاده وکړي. یعنی دا ډیر مهم ده. او دا غینه ورسه شپږ میاشتې پورې خاصتا د مور په شودو باندې تغذیه شي، یعنی بغیر د مور شودو څخه نور غذایی مواد ونه خلی. ورسه دغه څخه د مور شودې د ماشوم لپاره کافي نه دي، هغه باید نور غذایی مواد، نور تکمیلونکې غذاګانې د مور د شودو تر څنګه دا غذاګانې واخلي. نو همدارنګه سلیرشت اشاریه شپږ فیصد هغه ماشومانو چې نارمل وزن نه، یعنی د عمر په نسبت وزنونه چول هغه
کم
و. او مون کوم چې د مور د شودو پاکلم درته ویلې، تقریبا 9.4% ماشومان په لومړی سات کې د مور شودو څخه تغذیه شي ول. همدارنګه 5.4% ماشومان د شپږو میاشتو پورې خاص د مور د شودو په واسطه تغذیه شي ول. او 2.1% ماشومان حداقل د منوړو ول غذایی مواد ته لاسرسی لري، دغه څخه تغذیه شي ول. چونکه تاسو به تر معلوم ده سوی تغذیه زمونږ په مملکت کې یو ډیر خراب مرض دی چې تقریبا په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره 15,000 ماشومان د 15 کلونو سره کته ماشومان خپل ژوند د سوی تغذیه څخه مړ کیږي. کچیر په لومړی سات کې دغه ماشومان د مور شودو په واسطه تغذیه شي، 22% د ماشومانو د مړینې کچه کته کیږي. کچیر شپږ میاشتې پورې خپل ماشومان خاص د مور د شودو په واسطه تغذیه کو، 45% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي. کچیر په مناسب ډول سره د شپږ میاشتو خو وروسته موږ دغه ماشومان ته په مناسب ډول سره غذایی مواد د شودو تر څنګه خپل ماشومانو ته تغذیه کو، نو 6% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي.
بله ډاکټر، اوس په دې باندې خبرې وکړي چې ولې په دې شمیر ماشومانو ته چې تاسو یاد کړل د مور شیدې نه رسیږي؟
مشکلات خو ډیر زیات دي.
بله،
خو زه به په بیلګی ډول سره څو شانو ته اشاره وکم چې کوم مشکلات چې موږ د ماشومانو چې ولې ماشومان د مور شیدې په واسطه
نه
تغذیه کیږي یا تغذیه کیږي په مناسب ډول نه تغذیه کیږي. یو د خلکو آگاهي، یعنی د خلکو د آگاهي سطح ښکته ده. تاسو معلوم ده
د مور د شودو په ارزښت نه پوهیږي.
او بله، د مور د شودو په اهمیت باندې زمون خلک نه پوهیږي. هغه فکر کوي چې مونږ کوم پودری شودې استعمالو یا نور اضافي خواړه ورته ورکو، هغه نه پوهیږي. مور شودې ډیر مهم دي، باید مونږ د مور د شودو زید د نور غذایی مواد په واسطه ونه نیسو. یو مشکل زمونږ دا ده د خلکو د آگاهي سطح ښکته والی.
بل څه مشکل؟
بل دا ده چې مونږ په اکثره ځای کې خلک لاسرسی نه لري. صحیح کار کونکو ته دوی نش کولای چالتس کلینیکونو ته لاړ شي او د کلینیکونو څخه هغه مشورې چې ضرور دي د مور د شودو په واسطه تغذیه د ماشومان.
خدا هم مغه دی آگاهی ساته د ټټواله لامل څه بل څه مشکل ده؟
خوب دا لاسرسی نه لرل بل غټ مشکل ده. دا چې بعضی مورګان مثلا د تینو مشکل ولري، نو دوی خپل نه پیږي، لاسرسی نه لري کلینیک ته. بل خلک اعتقاد نه لري، عقیده نه لري. خلک فکر کوي مثلا بعضی مورګان وی اغه د خپل د جسامه د وجنه واړی وی، هغه فکر کوي چې دا زماته یو نه د دومره کافی مقدار شو دی نه تولید چې زما مشوم په مول شي
تغذیه،
بلکې دا غوی خپل ځان باندې عقیده نه لري. کچیر د دوی په خپل ځان باندې اعتماد من سره شي، نو د دوی شو دیم زیاتیږي او د دوی مشومان په مکمل ډول سره د مور په شدو باندې تغذیه کیږي. بل بعضی صحیح کارکونی کی پوڈری شدی ماشومانو تا توصیه کیږي چې دا زمونږ د وزارت صحت عامې د قانون خلاف دی، مګر متاسفانه بعضی ډاکټر صاحبان یا بعضی صحیح کارکون کی پوډری شدی بعضی ماشومانو، مثلا یو مور راځي وای زما ماشوم موږ ده، هغه بغیر له دې نه چې هغه طریقې چې د مور شدی پی زیاتیږي دغه په خلاف هغوی وچ شدی یا پوډری شدی ماشومانو ته توصیه کوي چې دا زمونږ لپاره یو غټ مشکل ده. د مورګانو نه حمایت کول په کور کې بیرون کې، مثلا په کور کې مور باندې دومره فشار زیات وي یا د کاري لوټ یا د کار زیاتوالی چې هغه خپل ماشوم د تغذیې لپاره کافي وخت نه پیدا کوي، دا یو غټ مشکل ده. روحن مور نارامه وي، چې کله مور روحن نارامه وي د مور شیدې صحیح نه تولیدیږي، همدارنګه د مور د شیدو جریان د تیونو څخه په صحیح ډول سره صورت نه نیسي، ځکه هلته یو دوه هارمونونه دوه شیان دي چې هغې ته موږ اکسیتوسین او پرولکتین وایي. چیرې مور نارامه وي، روحي فشار لاندې وي، درد کې وي، نو دغه هارمونونه صحیح نه افرازیږي، چې کله دا افراز نه شي د مور په تیونو کې شیدې صحیح نه تولیدیږي، همدارنګه جریان هم په درست شکل سره نه وي. نو میندې یعنی حمایه کېږي نه، چانس پیدا شي خپل ماشوم ته کافي وخت ولري چې خپل ماشوم تغذیه کړي، برخلاف په هغې باندې فشارونه زیات وي، هغه نه شي کولای چې کافي وخت خپل ماشوم ته ورکړي د تغذیې لپاره. نو دا یو غټ مشکل ده.
خو دغه عوامل دي چې ماشوم نه شي کولای د مور شدی وخوري،
دغه عوامل دي چې مور چانس نه پیدا کوي چې دغه
اوس په دې باندې خبرې وکړي. د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
په مختلف وختونو کې دې لپاره چې د سوی تغذیه کچه معلوم کړي، مختلف اوقاتو کې موږ سرویګان کوو چې تر څو موږ ته د سوی تغذیه کچه معلوم شي. همدارنګه په کلینیکونو کې موږ قابلیت لرو چې هغې ته کله میندې مراجعه کوي هغوی ته مشورې ورکوي د ماشومانو تغذیه په هکله، د حامله میندو تغذیه په هکله، همدارنګه د شیدو ورکوونکو میندو ته مناسبې مشورې ورکوي. موږ یو بل شی لرو چې هغې ته نشونما کارت وایي، کچیری یو مور خپل ماشوم ځان سره وړي موږ هغه کارت ډکو، یعنی هغه په مختلف اوقات کې په هر حالت کې خي چې دا ماشوم نشونما څنګه ده، درست روان ده، که مشکل لري، که مشکل ولري په هماغه وخت کې مناسب مشوري ورته ورکول کیږي تر څو چې د سوی تغذیه څخه مخنیوي وشي. او بل کچیری ماشوم سوی تغذیه وي یا خوارځوا کوي، نو په هماغه وخت کې موږ مرکزونه لرو د هغې د تداوی لپاره هغوی تداوی کیږي.
قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت پکې واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کابل ښار په دې وروستیو څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي، خو له بده مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې ندی نیول شوي هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کیږدي او پاتې شوني شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمې ته چې د هدیرې په خوا کې نری لار ورغلی راغلو. قلی خاطر ته په نږدې کېدلو سره مو سترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو ولګېدې. دې کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړې چې تم کېدل پکې ناشونی دي. د کثافاتو په خوا شا کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. په پیل کې له یو تن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډېر زیات پراته دي، هرې خوا ته بد بوی هم لګېږي، میاسې مچان دا ټول پېغوندي، او تاسو خپله د سیمې اوسېدونکي دلته کثافات اچوئ. ته به راته ووایه چې ولې کثافات دغلته د کورو مخکې اچوئ؟
جای نشه کنه، جای بېخي شته نه، بس مجبور یې دلته واچوو. سندکون مندکون د توس بیخی خینه دی او په سره کې پراته دی. وکیل غم مم نه خوري، ما خپل ما شغله بجبه وهی، خور او غریب وسه خبر نه ده.
او عرب راز به څومره کثافات راوړي دلته؟
ولا ځخ دی راوړي، نه نه له مو ته څنګه زیات کیږي؟
تخپل څومره راوړي؟
زخ په دوه کراچې دې کراچې وړم نه لیکتا.
تنا تیر اوري کې کور نور خلک مړه.
نور خلک ونی د کور د کلي خلک ون ماته وړي.
د کثافات په دې بل خوا کې میرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته واچي. نو ور بسو لدینه به هم پښتنه وکړو چې دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچي. کله چې تاسو خپل نمبر ته وایې؟
ایمانو رواش.
رواش ده نوم دې؟ ښه، دغه منطقه کې چې اوسېږي دي نوم څه ده؟
نومه کله خاطر موږ دلته په ښځو باندې وړو نه ته واچو لري وړای نس.
د کثافاتو کې کوم شیان دي لکه خورتوه؟
لکه د وښو خزله ده، پکې لکه کاغذ ده، پکې لکه ټوټه، پکې لکه ډیرانې لګیرې دغه شیان.
اره ورځ څومره کثافات راوړي دلته اچي؟
نیم تاش په یو تاش په دغه سي دوه تاشه داسې به وځي. اسپین ګرام سړی دغه وړای نس، هغه جای په جای پروته شکر لري. چینجان وړکی زوی لره مینه هغه مڼې ډوډۍ راوړي جاتې خپله دلته را پاکو پسې جکو
کثافات دلته اچي او بعد وی بیرته ټول کور ته راځي. خو ترغه چې څوري لکه لري سکنه
سو زوی مې زلمای کراچۍ کې به مرتبه ورته وړبې زوی مې خوشاله کې اوس فنګرې سړی دی غلطه پرې.
ښه، نو همدا درته آسانه ده د جنې وباسې د کور مخ کې واچې.
کور مخ کوم نه راخو لري دا یو
همدا اوس ته کور مخ کې پروت دی.
وو خد څنګه وکنو؟ نسته د سجای نسته کنه، نسته مخه نسته کنه.
ترې نمبر ته
سید ولی.
سید ولی کثافات چیرته چې؟
کثافات د پاجې کچې پاسې ډېر سي سرک له سرک کې راولېږي، سرک بیا لار بندېږي، لار سي بند سره تی مجبور سي دروازې خوله کې کوټ کو.
او دا خدای سي غګره داري چې کیږي؟
دا مې مرده
شمور دی ویلې وای څوک نسته چې کثافات دې ته خونه نه خلا ځوان نو ته ولې کثافات بیرون لګ نه وړي؟
زه خو کور کې نه یم، کار پسې ورکې ما.
کار پسې ورکې؟ کثافات دې پرې کې دي خځو ته؟
هو کثافات خځې ته پرې کې دي. کاله پکې ده نه غوګانې کول خوشحالي دا شیان خځې کوي.
او دا خځې بیا کثافات به دروازې خوله کې درته چی؟
هو دروازې خوله کې چی اتی مجبور اسی هغه یې سی بیا موږ پاسه هم ته چو بیا مته کوټ پراته یې څوک هم غم نه خوري.
کثافاتونه ای خواته د مالونو پاتشونی دی، خوشایی دی، دا پراته دی، غواگانی دی، میاسی دی، موچان دی، دیر بد بویده. سرال دی چی دلتا دی کثافاتو دیر بد بویده دا سیمه هم دیر بدخ کاریگی. زکه هر خواته زور پیپ، زور پلاستیک او نور کثافات خواره واره پراته دی. دلتا تقریبا لشلو نزیاد ماشمان لیدل کیگی چی دی کثافات خواهشا که لوبی کهی. او د سیمې د خلکو په وینا یا د کورنۍ د غړو په وینا یې له دې ماشومانو نه هر ورځ تر پنځو شپږو لسو پورې ناروغانی. داسې کورنۍ هم دلته شته چې اکثره یې دومره پیسې نه لري چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي. بیا کورنۍ تداوی پرې کوي. دلته داسې ویل کیږي چې ډیری ماشومان د همدغو کثافاتو له وجې نه مړه کیږي. هم زما په خوا کې یوه میرمن ده، وړکی زوی ورسره ده، د زوی پښې لوڅې دي او همدلته په کثافاتو کې ولاړ ده، سر یې په نکریز ورته سور کړی. که نه نوم دې راته وایه.
شریفه.
دا ماشوم دې څه کېږي؟
دا مې لور ده.
ښه، ما فکر کو چې هلک د هلکانو جامې اغوستې.
نه، جلکۍ ده.
دلته خو ډېر بد بوی ده. دا ماشوم دې
سیونان یو ور له خولې سي له ناسه
سي.
داسې مریضان سي وري زړه مراجګي هم داسې له خولې سي.
ښه، مخکې تاسو ګاونډیانو ویل چې دلته ماشومان مړه سوي دي له همدغه کثافاتو له وجې نه.
ډېر حیوانان مړه سوي.
هغه د چا ماشومان وه؟
د همدې کلي.
د همدې کلي وه. تاسو څه پوسوي چې د کثافاتو د دغه بد بوی له وجې دي
زړه راجګول نه سو او داسې
ماسوي چې له بینه وو سره استفراق هم کول؟
هو. خدا،
څومره وخت وروسته بیا مرسوله؟
مې اس په پیوتلی شل شپې بوتلی او داسې مګنه پی پیدل دا نور مریضان دي. ډاکټران تل سي او ډاکټر له واده لګ غندګیش کده مرز اخستای.
بیا څنګه سبل اخره؟
اخر له دغه سوسي خليل انا ملي جاتي زياد سوسي ومن لا سوسي
وروره وسبترت وي كلاس داخلك دلتك صفات روري اي تشي كانه کوم مشکلات تاسو ته پیښ کړی دي
خلک دا جنگلی راوړي د منطقه بيخي په بوینه ولې مچان ستاب کې میاسي ستاده خلک بيخي په تکلیف کړی دي سره کې بيني ولې د بيخي منطقه غونډه په لړلې ده
شخصا تاسو ته خپل د تاسو کورنۍ ته کوم مشکلات د کثافات جوړ کړی دي
خلک دي ولا ټول مریضان کړی دي زیاتره مریض دي ډاکټر دا ورسې مکروب دي او دا د واغه دینه بل کم کړو پیار غمدا پیښ کړی
جنجول ندی
او جنجول ندی دي
دلته یو بل ورورم راغی کیدلې چې په پایل کې تاسو خپل نوم را توایې
اسمه شغاسي
څومره وخت کې په دې منطقه کې اوسېږي
سلويخ کاله
سلويخت کاله دا و سلويخت کاله کې تاسو د خپل کورو کثافات چیرته چوي
زمونږ د کورو کثافات هم د تاسو شهروالې راتله وړلې او سنوري هم د تپراته د شکایت هم ډیرو ک
یعنی تاسو نسې کوي چې ټول ګاونډیان سره یو ځای سي او دغه مشکل یو لار پیدا کړي
مخه شکایت کړه او نایت تریو د کثافات په خاطر او نه کوي کار نه کوي
دلته یو بل ورورم راغی د سیمې مسولیت لري اول تاسو خپل نوم راتوای
اسماعیل الله
تاسو خو د خلکو خبرې واورېدې چې دلته شاوخوا د کثافات نه ډیر زیات په تنګ دي کنه تاسو د دوه کثافاتو د لري کولو لپاره څه کړی دي
مخ ډیر علي ځل کړی دي په واسه پرانه د خلکو توې مې راوړي راوړي بیا هم څار څه کو په زور خو نه کیږي او شاروالي خپل د هیڅ هغه نه کړی چوری
اته خپل مسولیت څه ده
همغه مسولیت ده چې خلک توې سمیا شوی خو خبر نه اوري څوک نه لریم راوړي دا نږدې کورونه ایم راوړي ډېر به حد زیات دي
خپل حکومت خاروالي ته ورغله او ته ویل دي چې کثافات د جنلري کی
یو لاس پیر خو ورغلی هم دغه یو دوه میاستو کې سپینګی دي راس رکلې او د خلک للی او بیا م اول درزو به رانغ د څوکي څوک هم رانغ
به دا مسله تاسو په تعقیب نکړه
او په تعقیب کړئ دا وسم په سیاغه لګي غونه کوي
اکثر خلک له تاسو ناراضه ښکاری دلته د سیمې هغه مشکلات تر خپل اصلي ځای نه رسې په دې کې څه وایي
موږ رسولي دي خو هغه اقدام نه کینو موږ دې کې ملامت نه یو شهروالي خپل اقدام نه وکړ
درنو اوردونکو خو په یو شمیر سیمو کې به خلک په خپل سره غونډ شوي دا فیصله یې کړې چې سیمه په خپل پاکه وساتي ځکه بار بار خاروالې ته په ویلو نور ستړي شوي دي غوره دا ګڼلې چې خپل لاس په کار شي د بګرامه یو د سیمې اوسیدونکی جاوید وایي چې د سیمې د پاکۍ مسؤلیت یې په غاړه اخیستی نوموړی وایي
موږ یو شل کوره د کور په سر هم 500 روپۍ اچولي دي یو نفر ته مرکړي هغه کوم دي چې ګندې هغه وړي خپل ځای ته رسي محفوظ
دا 500 روپۍ څومره وخت وروسته ورکوي
دا میاشت کې اوپېره
میاشت کې اوپېره بیا هغه نفر سره هم د سیمې پاکۍ
هم مزدور راځي خپل کراچۍ کې اچوړي
تاسو چې کوره باسه یم د سیا چوي بي ځای کې کوم پلاستیک اچوي سره هم لکه پدی وغږیږه
یو رقم پلاستیکونه دانه 500 روپۍ ورکي یای کې د 500 روپۍ غن جمع کیږي نو هغه زیات راوړو داس یو دردن یو شل دیش دانه راغړ ډکو بیا په ور باندې مزدور راځي وړي کراچۍ کې ځم
اقتصادي وضعیت څنګه راتوان لري
تو نه یې خدا وات خو نه لرو خو بیا هم نو کچیر دغه مردار خورګي زیات شونه شاید زمونږ بچي او مور او پلار دا مریضانی کینو او د خلطونه په غي زیات دي
دغه وخت نه تاسو خپل سیمه خپل پاکوي کنه څومره خاسته سوي د څومره خاسوي
نو هغه تاسو خپل وینئ نو وضعیت څومره نورماله ده بوی نشته ده بدبوی نشه لختي ما غدي پاک دي کم ګند من تاسو وینئ
ټول ګاونډیان څنګه د سره ومنل چې ټول
یو زه خپل دي کوسي مشر شوما خپل مې دا اقدام وکړ ټول مې راټول کړل جمعې په ورځ باندې مازل ته بدبوی ده بعد وخت مېلمانه راځي د تاسو د منګ وی دا کوڅه کې ډیر یو بد بوی غند لګیږي او د صفایي وکي دولت خو نه کې دولت خو خپل ځان نشي سمباله ولا نه موږ مجبور چې خپل اقدام وکړو وطن جوړ کړو
اتس په نظر کې چې د یوې سیمې خلک لاسره یو کا آیا دوی کولای شي خپل سیمه پاک کړي داسې لکه تاسو چې کړی دا هغه هم کوي سي
معلومه خبر ده دا تاسو وینئ موږ شل نفر شل کور سره یو ځای شوی یو څوک د کونړ دي څوک د لغمان دي څوک د خوست دي ټول خو زما د کاکا زمن نه دي چې زما په خلک شي خو هغه په دې باندې پیږي چې دغه خان څه خبره کوي صحیح خبره کوي دوی مری شنو اتل سوا 2000 روپۍ 3000 روپۍ د دوی په ډاکټرۍ په هغه باندې زی
د خلکو ګیله د خاروالي له مسول کسانو څخه و ویلې په میاشتو میاشتو د کثافاتو د ټولولو لپاره د دوی سیمه ته نه ورځي ځکه خو کثافات نور له دیوال او بام نه بیرته حویلې ته وراوړي موږ دا مسله د کابل خاروالي د تنظیف د ریاست رئیس احمد بهزاد غیاسی سره شریک کړه هغه ویل
بعض ساعت هست در شهر کابل که ما نتونستیم رد خانه جمهوری کرده
دا کابل په خار کې ځینې سیمې شته چې کثافات پکې پراته دي. زه دا منم چې موږ ټولې سیمې له کثافاتو څخه نه دي پاکې کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې کار نه کوو. موږ ډېرې هلې ځلې کوو چې پاک ښار ولرو، خو پرسونل کم دی او د ښار ټولو ځایونو ته نشو رسېدی. خلک هم له حد نه ډېر کثافات هره خوا خواره واره اچوي. موږ پلان لرو چې په دې نږدې ورځو کې ټول ښار په اشار سره پاک کړو. په دې اشار کې به د ښاروالي له کارکوونکو سره له عامو خلکو هم وغواړو چې د خپلې سیمې په پاکۍ کې برخه واخلي.
درمن دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې کثافات او عام وګړي نور نو بيخي تر پوز راوستي وو. د سیمه بدرنګ والی، بدبوئی، مچان، میاشي، بیلابیل ناروغي په لارو او کوڅو کې د کثافاتو لواج رامنځته شوی وي. نو ځکه هم ښاروالۍ او هم عام خلکو ته پکار ده چې د کثافاتو په خوندي ځای اچولو کې یو بل ته لاس ورکړي، تر څو له ښې روغتیا سره پاک او ښکلی ښار ولرو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.